بود، من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
ډیر زیاته مننه کوم مرزبان صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا د 8 بجې شوې، تر 9 بجو د ازادي رادیو د خبرونه ته راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادي مجلې په نننۍ غاڼه کې مو له کیسې لیکوال نصیر احمدی سره د کیسې د عمومي چوکاټ یا پلاټ په اړه بحث کړی او په ساده مثالونو کې درته تشریح کیږي.
یو کور جوړی، یو کور لپاره نقشه ضروری ده. دیور کوټه هغه دالان چې موجود وایي، تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه یي، تشنابونه به څنګه یي، دالیز به څنګه یي. دغه نقشه یا دغه دغه طرحه د خپل پلاټ
له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د جرمني حکومت وایي له افغانستان سره به مالی مرسته وکړي څو اروپا ته تللي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واوري چې قسیم سولمل چمتو کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان برښنا شرکت وایي هر کله چې امنیتي ادارې ورته شرایط برابر کړي نو په څو ساعتونو کې به په بغلان کې د برښنا نړول سوي پای ودروي. هند ژمنه کړې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. او د سوریې د رژیم د مخالفینو یو هیئت پرون د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان برښنا شرکت وایي هر غړی چې امنیتي ادارې ورته شرایط برابر کړي دوی کولای شي په څو ساعتونو کې بغلان کې د برښنا هغه نړول سوي پای بیرته ودروي چې د ازبکستان څخه کابل ته وارداتي برښنا انتقالوي. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برښنا یو پای نړول سوي او کابل ته د وارداتي برښنا بهیر قطع کړی و. پرون دغلته د برښنا د یوې بلې پایې د نسکورولو راپور هم ورکړل سو. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم چا بل پایا ماشینی اره باندې اداره کړی دی خو پایا نیم متر انحراف کړی و بل ځای لګېدلی دی. نو متاسفانه دا دویم پایا ده چې د دم شهاب الدین په سیمه کې نړول کیږي.
شغله توحیدی ویل چې کته هم دوی د قومي مشرانو لالارې هم هڅه کړې چې په سیمه کې د برښنا د نړول سوي پایو بیرته جوړول ته شرایط برابر کړي خو سیمه ییز امنیتي ادارې باید ورته مرسته وکړي څو تخنیکی ډلې د غیسمې توارسي او د چپسو پایو د بیرته جوړونې کار پیل شي. سیمه ییز امنیتي ادارې وایي دوی په سیمه کې د امنیتي شرایطو د برابرولو او کابل ته د برښنا د پرسیوي بهیر د بیا پیل لپاره په خپل ټولو امکاناتو هڅه کوي. د جرمنی د کورونی چار وزیر ټینګار کړی چې هیواد ټول افغان کډوال نسی منلای او یو شمیر به له خپل هیواد وباسي. توماس دیمایزیر پرون په کابل کې د خپل افغان ساری نورالحق لومی سره په ګډه خبری غونډه کې همدارنګ ویل چې جرمنی د افغانستان سره د ورستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره مالی همکاري کوي. د نوموړي په وینا ډیر افغانان چې جرمنی ته ورغلي امنیتي ستونزه نه لري.
Viele kommen aus dem Norden, da ist die Sicherheit viel besser als anderswo im Land.
Bei der Panagushnung, die Afghanistan la shamal za khadi chir chi amniyat ting da yo hamdaran ga yush mirafanan la Iran za Germany ta wardi hagui khpal ham wai chi la amniyati gwar sar makhnadi balki da yush jwan palata ki Germany ta raghlidi. په دې ګټه خبري غونډه کې د افغانستان د کورونی چار وزیر نورالحق لومی ویل هغو کسانو ته به چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي یو شمیر اسانتیاوي برابر سي چې په هغې کې د کار او استوګنې د زمینې برابرول هم شامل دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هندوستان ته د خپل سفر په دوام پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دی. د اجرایي ریاست څخه یوې خبرې سوي خبرپاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله له سوشما سوارج سره په لیدنه کې د طالبانو او داعش سره پر مبارزې، سیمه ییزې همکارۍ، په افغانستان کې د هند د پروژو په بشپړولو، پر لوړو زده کړو، روزنې او نور مسلو خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي په دې لیدنه کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. د سوریې د رژیم د مخالفینو یو پلاوی پرون د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. د محمد الوش په مشرۍ د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو د هیئت له سټیفن د مستورا سره په جنیوا کې وکتل خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دواړې خواوې د ولسمشر بشار الاسد سره د سولې د غیر مستقیمو خبرو په اړه کومې موافقې ته ورسېدلې او که څنګه. د سوریې رژیم او همدارنګه کرملن دواړه د الوش پاوز یو تروریستي ډله ګڼي. د مخالفانو نور استاز ویلي دا ورته د منلو نه ده چې د جنیوا خبرې اترې د یوې وسلوالې ډلې د غړې په مشرۍ ترسره سي. تمه کېږي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن د مستورا نن د دې هیواد د حکومت له هیئت سره هم وګوري. اخوا د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د هوای بریدونو د ائتلاف قمندان وایي د عراق په خاوره کې د دې ډلې پر ضد د جګړې بریالیتوب وخت ته ضرورت لري، خو جنرال سین مکفارلند په دې باور دی چې په سوریه کې د دې ډلې پر ضد بریالیتوب ته رسیدل تر هغه څه پیچلی دی چې فکر یې کېدی.
د
سوریه د پیچلو ستونزو یوه ټولګه ده. کله چې وایو د یو انجام په پیل کې یو، دا به هغه مهال وي چې د رقی ښار بیرته ونیسو. هدف مې دا دی چې دا به رښتیا هم یوه قوي نښه وي او دښمن به د خپل مرګ په وروستي ځای کې وي. د امریکایي جنرال چې له عراق څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پنټاګون کې له خبریالانو سره خبرې کولې، همدارنګه د جګړې په ډګر کې د عراقي ځواکونو په وړتیا ډاډ وښود او ویل چې دغلته به وسلوال ماتې وخوري. په پام کې دی چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان نن د 2018 میلادي کال د مالی کال لپاره د خپلې بودجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همداراز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودجې غوښتنه وکړي. د نوي مالی کال لپاره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي، د امریکا دفاع وزارت جمن د 1530 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. امریکایي چارواکي وایي چې په دې طرحې کې د ډنې حالاتو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره 950 میلیارد ډالر هم شامل دي. د بودجې په دې طرحه کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې لپاره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو غوښتنه هم شامل ده، چې د تیر کال په پرتله په سلو کې 15% زیاتوالی شي. او د دې محل وروستۍ خبر ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزی او جنوبی امریکا کې د زیکا د ویروس خپرېدل د یو نړیوال بیړني روغتیایي وضعیت په توګه اعلان کړل. د ادارې پرون وروسته لاغې په دې اړه فوق العاده وضعیت اعلان کړ چې د راپورونو له مخې په تیرو څو میاشتو کې په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي سوی شکل کوچنیان ثبت او یو شمېر روغتیایي څیړونکو د زیکا د ویروس د جدي خپرېدو خبرداری ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس مارګریټ چان پرون په جنیوا کې په یو خبري غونډه کې ویل د زیکا د ویروس د خپرېدو په اړه جدي اندېښنه لري. د راپورونو له مخې د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې یوازې په برازیل کې د زیکا د ویروس 4000 پیښې ثبت شوې او تایید شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې برازیل به سږ کال د اګست په میاشت کې د المپیک د نړیوالو لوبو کوربه وي. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې اورئ چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد به تر هغه چې اړتیا وي په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې پاتې شي. توماس دی مایزیر پرون په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر نورالحق علومی سره په ګډه خبري غونډه کې همداراز ویل جرمني له افغانستان سره مالي مرسته کوي څو راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وکړي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 350 جرمني سرتیري په دنده بوخت دي. اجمل اند په دې اړه له نور تفصیل سره.
جرمني ژمنه کړې چې له اروپا څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنولو لپاره به له دې هیواد سره مالي مرسته وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر د دوشنبې په ورځ کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. نوموړي له خپل افغان ساري نورالحق علومي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل 850 جرمني سرتیري به تر هغې په افغانستان کې پاتې وي څو چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په ترڅ کې ورته اړتیا وي. دی مایسیر که څه هم د افغانستان وضعیت پیچلی او باله، خو ویل هیواد یې هڅه کوي چې له دې هیواد څخه د تحصیل کړو کسانو د ډله ییزې کډوالۍ او مهاجرت مخه ونیسي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي زما روښانه پیغام چې غواړم نن ورځې ورکړم دا دی چې موږ به دلته پاتې شو. نو زموږ تمه له افغانانو څخه هم دا ده چې هم دلته پاتې شي او خپل هیواد جوړ کړي. په تېر یو کال کې چې اروپایي ټولنه د ناقانونه کډوالو له ستر بحران سره مخ ده، جرمني د تر ټولو ګڼو کډوالو کوربه دی. د افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر افریقایي هیوادونو په سلګونو زره کډوالو په سختو او قاچاقي لاروزانونه اروپا او په اروپا کې جرمني ته رسولي. اوس جرمني وایي هیواد ټول دا کډوال نشي قبلولی او د افغانانو په شمول به یو شمېر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ویل چې د انساني قاچاقچیانو د شبکو پر ضد به کابل او برلین په خپلو کې همکاري زیاتې کړي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې روښانه کړه چې ګڼ شمېر افغانان د امنیتي ستونزو له کبله نه بلکې د ښه ژوند په لټه جرمني ته کډوال شوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل چې په کابل کې له افغان چارواکو سره د ناقانون افغان کډوالو د ورستنولو په بېلابېلو اړخونو خبرې کړي. په دې خبري غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وویل هغه کسان چې په خپله خوښه له جرمني بیرته افغانستان ته ستانه شي یو لړ اسانتیاوې به ورته ورکړل شي. خاغلی علومی زیاته کړه
اونایی که خود به خود به شکل داوطلبانه پس آزاد شده دا.
خاغلی علومی وایي دغه کسان لپاره چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي یو شمېر اسانتیاوې برابرېږي. په دې کې د کار زمینې د ژوند او استوګنې شرایط برابرول او نور موارد شامل دي. پوره باور لرم چې په دې اړه د دولتونو ترمنځ ګډ کار کېږي. یو افغان حق لري چې که وغواړي بیرته خپل هیواد ته ستون شي هر چیرې ژوند کولی شي او د قانون په چوکاټ کې یې له حقه دفاع کېږي. ویل کېږي چې په کابل کې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر پرونی څرګندونې هغه کسانو ته یو سخت خبرداری دی چې غواړي اوس هم په غیر قانوني توګه جرمني ته ورشي. جرمني ته په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات غیر قانوني کډوال ورغلي. که څه هم ګڼو جرمنیانو لومړی د کډوالو هرکلی وکړ خو په دې هیواد کې د نوو ورغلو کډوالو لخوا یو شمېر غیر قانوني کړنې په ځانګړې توګه د نوي کال په شپه د یو شمېر کډوالو لخوا د ښځو او نجونو ځورونې د دې سبب شوې چې په عامو جرمنانو کې د کډوالو په وړاندې بدبیني زیاته شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 کلتوري پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړي.
ډیپلوماټ خبرونې په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه لیکنه چاپ کړې چې هند ولي افغانستان ته جنگي هلیکوپټر ورکړل. په دې لیکنه کې لولو د تیرې میاشتې په پیل کې د افغانستان دفاع وزارت درې MI-15 جنگي هلیکوپټرونه په خپل هوایي ځواک کې شامل کړل. دا هلیکوپټرونه د هند له لوري افغانستان ته لیږل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې هند افغانستان ته جنگي وسایل ورکوي. د هند لخوا افغانستان ته په څلور ورکړل شویو هلیکوپټرونو کې درو فعالیت پیل کړی او د افغانستان د M-15 زړو هلیکوپټرونو ځای نیولی دی. ډیپلوماټ نشي په دوام کې راوړي د افغانستان هوایي ځواک په خوا د روسیې MI-24 هلیکوپټرونه تجربه کړي او په 2008 میلادي کال کې 15 تر دې زړه هلیکوپټرونه چک جمهوریت ورکړي وو. ډیپلوماټ خبرونه وایي هغو ستونزو او چیلنجونو ته په کتو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي، د هند له لوري د افغانستان هوایي ځواک ته د درو هلیکوپټرونو ورکړه د جګړې د انډول په بدلولو کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د فبروري د لومړۍ نیټې په ګڼه کې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد د امریکایي پوځیانو د حملو د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د داعش پر ضد په افغانستان کې بریدونه وروسته له دې زیات شول چې ولسمشر باراک اوباما تېره میاشت په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د داعش پر ضد د عملیاتو د پراخولو اختیار ورکړ. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم په تیرو درو اونیو کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د هوایي بریدونو ترڅنګ د کمانډو ځواکونو بریدونه هم شامل دي. نیویارک ټایمز وایي د اوباما حکومت چې د جمهوري غوښتونکو له لوري په دې تورن دی چې د داعش د ځپلو لپاره کافي اقدامات نه کوي، اوس بیا پلان جوړوي چې څرنګه په سیمه کې له تروریستي ډلو سره چې ملګري یې پکې پیدا کړي دي مبارزه وکوي. ورسپانه وایي چې د داعش پر ضد اکثره حملې د ننګرهار په توره بوډه سیمه کې شوې دي چې په 2001 میلادي کال اسامه بن لادن او د القاعده شبکې نورو سختریزو غړیو پکې پناه اخیستې وه او بیا له همغه ځایه پاکستان ته وتښتېدل.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. رومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د بلوچستان پانتون له استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ سره د وګړو د ورستیو چیړنو او سفر په باره کې زموږ د همکار بارکوال میخیل مفصله مرکه اوري.
دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تورو توپک دینه.
پوهاند استاد سید نورالله ځل خپل شعر راوروي او د خپل نوو اثرو په باره کې راته غږیږي.
هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبیږي.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې د پلاټ په باره کې راته غږیږي. په سر کې فرهنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانه راوروي.
پنځډې راتلونکي کې به د افغانستان د فرهنګي هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگټن کې جوړ سي. د بختر اژانس د خبر له مخې تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د فیروسکو بنسټ للوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ لوی رئیس د افغانستان د فرهنګي هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگټن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې د دغه نندارتون د پرانیستي په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالي دیوال په نوم کتاب چاپ سو. په دې کتاب کې چې دانش خپرندوی ټولنې په 233 مخونو کې چاپ کړی دی د نړۍ د 15 شپېتو شاعرانو 115 شپېته آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلي فدا محمد نظری پښتو ته ژباړلي دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف یې د افغانانو په اړه د هغه ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته څلور نیمې میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې څلور نیمې میاشتې کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادي مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل او د هغه کار برخه جوړېدل او هلته چې کوم یو علمي یون سوی دی په تېر 225 کلونو کې د هغه د کتلو یا د هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نه سوی کولای چې دلته چې کوم زموږ خپلې ادارې دي هغه علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوزو. نو دا بنیادي طور دلته د ایچ سی یو پروګرام دی. هغه سکالران یا هغه د پی ایچ ډی چې کوم هو سکالرز دي چې هغه د لی په پاکستان کې پی ایچ ډی کړی وي د هغو دپاره دوی دا موقع ورکوي و هغه سکالران ته چې هغه ولاړ سي د هغوی چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغوی چې کومې پروژې دي هغه وګوري د هغه برخه جوړ سي د هغه څخه زده کړه وکړي او بیا راځي د لی په خپلو ادارو کې او په خپلو څانګو کې بیا هماغه رنګه علمي او تحقیقي چې کوم کار دی په هغه معیار باندې مخ په وړاندې بوځي.
تاسو دلته له بلوچستان پوهنتون په پښتونولۍ کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړه او تر هغه وروسته امریکا ته ولاړې. تاسو دغه سفر هم له خپلې دغه پی ایچ ډی سره له پښتونولۍ سره پر څېړنه باندې وو دغه سفر کنه د دې سفر مقصد هم بلو؟
زما دغه موضوع سره تر اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلې وه چې زه پر دې باندې غواړم چې زه داسې 15-16 میاشتې هلته کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر و هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی دا وخت په دنیا کې په ژوندۍ خلکو کې چارلس ډنډهم نومېږي او هغه هلته د پارډي سکول آف ګلوبل سټډیز په هغه کې د ادارې پروفیسر دی. نو دا زما د پی ایچ ډی د موضوع سره اړوند موضوع او ما په دې کې د پلټلو یو زیار وکړ یو هڅه وکړه چې په تاریخي توګه څه کوم ادب تخلیق شوی دی که هغه څېړنې دي که هغه تخلیقي ادب دی که هغه رپورټونه دي که هغه رپورتاجونه دي که هغه یاداشتونه دي په دغه کې پښتانه څه ډول انځور کړل شوی دی د هغوی انځورګري څنګه شوی ده هغه څه ډول انځور دی. نو ما پر دې باندې څېړنه وه او په دې څېړنه کې زه په دې سد ورسېدم چې د الفینسټن څخه راواخلم د هغه په لیکنو کې یا د هغه په یاداشتونو کې چې کوم پښتون دی چې هغه جنګیالی دی او هغه وحشي دی او هغه تهذیب
تقریباً لري یا چرچل چې سړول پښتانه یاد کړی دي دا غس خدای سړی دا اندازه لګولای شي چې پښتانه چې دا ډیر دسي تهذیبي توګه په کلتوري توګه ډیر پاته خلک دي دا غو ارتقا نه ده سوی بیا دا غرنګ کبه مش په سراسو د شلمې صدی په اول دوه درې لسیزه چې په دغه بیا دا پښتون شناسي چې دغه بیا یو بل رنگ اخلي او دا غرنګ سدی بیا خصوصا سوخ چې دا نولسمې صدی په اخري دوه لسیزو کې چې د کوم حالات سره انګریزان مخامخ شو د دویم انګلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزان ماته وخوړه بیا هغه وخت بیا دوی یو بل تصور وړاندې کړل چې هغه ته د نوبل سیویج وایي خصوصا ریډ کپلینګ هغه ډیر لیکنی وکړلې او دا هغه لیکنی دومره مشهور دي چې نن هم د ریډ کپلینګ ډیر داسې مقولې چې د پښتنو په حق له وړاندې کړي وي هغه په عالمی ادب کې ډیر زیات مشهور دي نو هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه سي دي سیویجز مطلب دی وحشان لیکن دی مل مپاله هم دی مطلب دی نور تهذیبی دی خودغه یو څه شان پکښه د جنگیالي توپ غدا سي چې هغه پکښې دی بن د دې ورسته بیا دا کیرو د غبات سي بیا د کیرو ورسته جی ډبلیو سپین او دا چې دا کم خلک راغلي دي بیا د هند د ویش بعد بیا مجبن یو بل یو ډیر غټ ټولي بیا مشل په نظر راځي افغان شناسان ده خو په دې کې مطلب ټول تر ټول زیاته دغه چې کم یو جهان دی هغه وخت زیاتیږي کله چې دا د 9/11 واقعي وسی د 9/11 واقعي بعد بیا ډیر زیات مواد دی تخلیک شوی دي خو په دې ټول موادو کې د نن خبره مغر روان ده کوم چې د انفینسټن یا د انفینسټن څخه بعد کې الکساندر برنس وړاندې کړی دی یا نور څه کم دلته د خلک راغلي چې د پښتون سره یا چرچل په دوی کې ټول زیات ریسست نسل پرست چې د پښتون پاکله باقاعده په خپل مالکان فیل فورس کې شکنځاګیانه کړی دي پښتون ته ما دا شی کتلی چې په دغه کې د نن چې دا یو تسلسل روان دی دغه تسلسل آی دای زې مات سوی دی چا چیلنج کړی دی چا غندلې دی کنه دی غندلې مانه دلدلې چې په علمي توګه دی چا پر دې باندې د سکار کړی وی چې هغه دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انزور سوی دی بلکې اپټه دا سوی دی چې پښتنو هم هغه انزور د ځان په اړه کې خپل کړی وی
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دغه رنگ یې خسته دی
په ادب کې دا زې په زې باندې خدا د جنگ بیزاری مجبینو خبر دا چې زموږ کوم مایند سیټ دی من هاي سول کوم یم من هاي سول معاشره موږ دا تروس پوری پریشې نه دی دا جنگ چې دی کنه جنگ یو آپشن غس دی نه جنگ هر څومره سړی مجبور سي جنگ خواته به چې موږ لاړ نه سو
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنگي ذهنیت دی دا موږ خپل نه دی دا پردای په موږ خپل سوی دی او موږ د خپل ځان ګڼل دی
دا جنگي جبلت دی ورته وایي دا وار انستنکټ دی وایي پښتانه چې دی دا جنگیالان دی په فطر توګه جنگیالان دی دا په انګریزي کې موږ ته نیچرلایزیشن اف وار مطلب دا جنگ چې تاسو وخت فطر کې اوس خو پېښ دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چاري دي هغه تورو ټوپک دی نه تورو ټوپک سي دی هغه یوازې د خلکو په لاس کې دی چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي هغه د ارګوند سره دي هغه یوازې فوټ سولجر دی یعنی دی خالی هغه سړی دی چې د ټوپک سره دی او دی ځي جنگیږي د دې جنگ سره تړلې مویشت د دې جنگ سره تړلې حاکمیت د دې جنگ سره تړلې هر څه چې دی هغه د په لاس کې د څه دینه نو خبر ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګ حالاتو کې پاتېږي همدغه رنګ قبایلی پاتېږي هغه مره به د جنگ ته دغه مره لیواله وي او د دې جنگي جبلت دی هغه ورسره رابل زیاتېږي زما خپل چې کوم پلټنه د پلوټینی پرانا کې زه خپل ودې ساتو ورسېدم چې کوم کار سوې دی روان دي خصوصا فلمان چې کوم جوړ سوې دي ستاسو فلمان وګوره دا خصوصا 15 رنګ فلمان جوړ سوې دي پر افغانستان باندې چې یو ځای د شکر کیږي د افغانستان په غرونو کې ډېر غټه بلا پیدا سوې ده یعنی د عرب بدبختی سي د هغه د افغانستانه څخه راځي یو نوې فلم جوړ سوې دي نه مې د مزبان له ذهن وتلې دي چې په هغه کې یو غار ده په دا غار کې د هغه د چنګیز د وختو جنگیالي دي د هغه روح پټه ده نو د افغانستان یا د پښتنو خار او پښتانه او دنیا ته داسې انزورول دا سیدی دا میډیویل ایجز یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکه تور بډه کې وو
چې کلیسا حاکم وو
په کلیسا کې منځنۍ دوره چې مرتوی میډیویل ایجز یا منځنۍ دوره بلیک دغه مرتوی ودی
دارک
ایجز دی دا میډیویلزم دا شری پښتانه دا سی ګڼل چې دا په هغه وخت کې د څو وخت نن څخه او وسو شپږ سو کال وخت انګریزان ول دی په هغه دوره کې دی دا ګرد کار بنیادی چې کومه خلاصه دغه دغه
تاسو چې دغه تلورنی میاشتې هلته په باستون پوهنتون کې تیر کړې، ښکاره خبره ستاسې به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هیوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي له هغوی سره به هم په دې موضوع بحثونه سوي. آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل؟ د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقع په لاس درغله چې تاسو د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انځور په کتابونو کې دوی ته وړاندې سوی او دوی پښتانه څه ډول پیژندل، دغه موقع تاسو ته په لاس درغله چې دوی د دغه فکر د په بدلولو کې تاسو څه وکړل؟
پر دې به حکله باندې غیر رسمي خو ډېر بحثونه او مجلسونه او خبرې سوي دي. اوس دغه خبر په خپله چې دا تاریخ ورته سمول سبالټن یو ماډل دی د تاریخ ته، پر دې حکله باندې دا تحریک په خپله هم راپورت سوي برته لاغې خوا دي. د هغو خصوصا د پوسټ ماډرنزم چې موږ ته وایو، د دا پوسټ ماډرنزم په چوکاټ کې چې څه جوړې شوي تیوریانې دي یا نظریې دي هغه ماتول او برته جوړول، ډیکنسټرکشن چې ورته وایي، نو هغه د دې ډیکنسټرکشن په دغه کې اوس د دې د سترګردو زیات کار چا کړی دی په دې باندې، هغه ایډوارډ سعید دی، ایډوارډنټلیزم یا په ختیځ پوهنه. هغه په خپله له دېریدا څخه چې کوم د ډیکنسټرکټیویزم یا د پوسټ ماډرنزم یو غټ سکالر او غټ عالم، هغه دغه څخه متاثر دی. نو هلته عام سکالرس چې ول هغه په دې اړه ډېر حساس ول چې دا کوم سرنګ د پښتنو پاکله یا د هر کوم پاکله باندې چې سرنګ یو تاثر جوړ شوی دی، نو دوی دا خبره منله چې دا تاثر که چرچل جوړ کړی دی، که کیپلینګ جوړ کړی دی، که هغه په خپل حکیمانو شکیلاګر و او هغه د توبک تر نلې پښتون لیدلې دي. ځکه سم د الفنستان څخه وخت چې کوم خلک تللی دي، تللی دي سلانانو په هغه بیل پښتانه انزور کړی دي. دوی چې بیا راغلي دي دا څه وخت چې د اول جنگ سوی دي د افغانانو د انګریزانو، هغه بعد بیا دا یو جلا پیټرن دی، هغه سټ سوی دي. دوی الته دغه یو احساس موجود دی او پرابند لیکنیم سوی دي او د غمستا پر دې باندې تحقیقي مقالې لیکل سوی دي چې دا څنګه انزورونه سوی ده، دا باید چې چیلنج سي. او دا ولې چې دا یو کام یو څوک داسې انزوروي چې هغه د نوي تهذیب او مخ ته تر ټولو غټ خطر دی، نو بیا د هغه د منځ وړلو جواز پیدا کیږي، په اسانۍ باندې پیدا کیږي. اوس که مطلب د افغانستان چې کوم جنگ و یا په عراق چې کوم جنگ سوی دی، د هغه جنگ تر شا باقاعده لټریچر موجود و، هغه مواد ور ولیکل سو، ډاکومنټرۍ جوړ سوې، فلمان جوړ سو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډیر غټ خطر وړاندې کړی دی. او بیا چې هغه فلمان لانچ سول، هغه د هغه د کتلو پس بیا چې څه وخت دوی خارجه پالیسي جوړی، نو دا له دې لارې د چې کوم عوامي یا ولسي چې کوم رایه ده هغه هواره سي، د هغه لپاره بیا کدی $800 ټریلیون خرڅ کړي، نو بیا ولس نور زده دي. نو د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمي کار موجود دی، هغه علمي کار چې هغه په ګوته کول، هغه غندل، پر هغه باندې خبره کول، دا زموږ د دې وخت د پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمہواري جوړی.
عام خلک چې په نړۍ کې سفرونه کوي هغوی ارڅ ته په برسیرن نظر ګوري. تاسو د یو لیکوال پایس یو خصاج د چړنې اړخ د چتاج د څلور نیمه میاشتې تیر کړی، هغه خصاج د چړنې کار دی، هغه بکوي ستاسو چې کوم مشاهده وي، هغه ټولنه چې تاسو ولیدل چې هغه نوې نړۍ وستاسو لپاره، نو دا هغه یادښتونه هم واخیستل او سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکي کنه؟
په دې اکل باندې زه د اول زده دي خاطر هم زه په دې اکل زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم. او بس د دې څه تللم بیا تر راغلم تر دې وخت پورې یو داسې بس اوسل ویښت مخ تقریبا ما یو یونلیک لیکلې دي، او هغه زه غواړم چې ایډیټ کم سمې کم او چاپ کم، او په دې د پزره پوری خاطرې دي او هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یونلیک کې د رپورتاج په شکل کې زوړې چې باقي مزه هم وي، باقي ډېر هدا پوری مې سنسر کړی هم نه دي، چونکه زال ته په یو علمي اداره کې ما سلور نیمه میاشتې لیکلې، هغه کې د دې نور عام کم یونلیکونه لیکل کېږي، دغه څه خېسه بیل وي د چکم میوزیمز یا لرغونتونونه دي، د هغه په حقله باندې خبرې، د دوی تاریخ، د دوی د تاریخ مختلف پړاوونه، یا په کوم شهر کې زوم د شهر څنګه جوړ، د شهر خپل تاریخ، یا په دې شهر کې دنه خلک ژوند څنګه کوي، یا الته چکم دنه په دوی کې چکم خاندانی نظام لمنځه تللی دی، او الته ژوند ډیر زیات انفرادي دی، هر سړی د ځان د خپل سر بچا دی، د هغه پر ټولنیز ساختمان، پر ټولنیز سټرکچر باندې څه ډول اثرات دي، یا بیا په دغه رنګه د دوی د ریاستو د فرد ترمنځ کوم یو تړون دی، هغه مالته ډیر مضبوطه او ډیر قوي ولید. یا بیا زمرد پښتونو یا د هرې سیمې د خلکو د دوی په حق باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق باندې اوس مفروضه زمش په ذهنونو کې وی چې غلط وي هغه ما راخص دي په دې کې او زما په خیال چې د ولسونو چې دی هغه په هر ځای کې یو ډول وي زما خپل د پایله دار ریاستونو چې دی هغه خپل رویه وي پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلی ټولنه ده چې ریاست نه لري
یعنی دا زموږ سټیټ ګوانه لرو کله روم کدلته الته ماته دلته چې دی زموږ پاکله باندې
سر پوری ګوري نه موږ خاص پر کیناره باندې پراته یو سټیټ هیڅ عملداري دلته ګوا نسته هغه شاید په ګرد ملک هم نه وي پښتونوب باندې ګوا دا ریاست د فرد ترمنځ کم یو یو ډیر سیاتمند تعلق وي او ریاست داسې د شفیق پلار غوندې وي یا بلکې د مور غوندې وي هلته ما هغه د ریاست هغه د مورنۍ تعلق د خلکو سره ما زما تر سترګو شو
وروستۍ پوښتنه زما دای لکه څنګه چې تر رنسانس یا تر په اروپا کې تر علمي انقلاب وروسته چې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې ځینې سیاسي او ادبي تیوري هم له غربه مشته راغلې او اکثر په دغه ټولنو کې چلته د فکر ازادي وي په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه هم ژر ژر راځي هلته به تاسو له ادیبانو یا له لیکوالو سره له څېړونکو سره پر ادبیات هم خبرې کړې وي آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي وو کنه
اصل کې داسې دي چې دوی لکه تاسو څنګه خبر وکړه څنګه ټولنه بدلیږي یا د ټولنې کې دننه چې څه ډول د ژوند طرز بدلیږي دا غسر ادب هم بدلیږي لکه اوس د سوشل ریالیزم یو یو ټرند دی چې مطلب زور ټرند دی خو دا داسې دي چې کله کله دا پر سر راځي چې کله کله بیا لاندې ولاړ شي یعنی هلته هر وخت یوه علمي مباحثه روانه وي چې یو نوی کتاب چاپیږي او هغه ته خلک انتظار وي چې دا پلانکي یو کتاب په دا نامه باندې ریویو راغلی ده او دا کتاب دی دا مارکیټ ته روان دی خبره دا شی ده هلته چې کوم د ژوند د علمي لحاظ باندې چې کوم پرمختګ سوی دی په ادب کې هم تا غسرک تاله په نظر درځي خو ها د سر بیا برته اوس پرابند شو کې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډیر زیات جوت دي او پوسټ ماډرنزم چې هغه باندې ډیر زیات نقدم سوی دي د هغه سره ډیر زیات مخالفت هم کولای شو د هغه یو تاوان جسمه له خپل احساس کړ هغه د دې چې د ژوند په دا کې نسې ویشلې په اجزاو کې نسې تقسیم ولای لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم سوی دي دا رنګ د ژوند په اجزاو کې دا رنګ تقسیمول او بیا چې وخت ژوند په اجزاو کې تقسیم سو بیا ادب یوازینه هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزونت د یو کلیت په شکل کې ګوري هغه سوشالوجیست دی هغه بشر پوه دی هغه ټولن پوه دی او هغه ته د حق نور کوي چې د خپل ځان د مهارت پر څوکیل ورکشنی بیا د ټولنه یا ډیفاین کیږي د ټولنې په خلاص وای نو ادب چونکی د انسان هغه لرغونی سوچا احساسات او جذبات د حسي صدر په حساب باندې د ژوند کې هغه د راخی البته ما دا شی محسوسه کی چې البته د انساني وجود شکم کلیت هغه ماده اسمال موږ شریر زره سره مات شکر کیږي هغه په ایزمز کې کوم سم ایزمز التنی وی ایزمز روان دي تیوریانی دي په تیوریانی کې زله پاشل سوې دي لیکن دا هغه باوجود البته کبه تر دې ورلې چې کتابونه خرڅېدل یعنی یو ځای وو په کې هغه کتابونه چې بچاوه چې به یو کتاب وای هغه به البته یو ځای وو دکان په کې البته بیا نغس ډونیټ کولې نو هغه کتاب والا به خلیفې و ډالر باندې کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه زالته به خیر ډیر تلم حالت به هر ورځ هغه لوستل سوي کتابونه چې ما کتل په اکی نیوی فیصد چوغه ناولو
ازادي رادیوي مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
د پولیسو اکاډمي قماندان پاسوال په هاند استاد سید نور الله ځلچه د 1500 کلونو رئیس د پولیسو په اکاډمي کې د استاد په توګه دنده تر سره کوي تر اوسه شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوي دي په هاندل د شیرونو درې ټولګي لري چې دوی چاپ او یوې ناچاپ ده له خاغلی ځل سره مې د دوی د ورستیو علمي او تحقیقي آثارو په باره کې مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم استاد د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لري تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي او په ورستو کلونو کې مو نه پیغام چې کومه خواته ډیره توجه کړی ده تعلیمی برخه ته نظامی برخه ته او که فرهنګي برخه ته
تاسو خبره په ځای ده لبد مرغه په هواد کې امنیتی ستونزې موجود دي او د پولیسو اکاډمي د امنیتی کادرونو د روزلو یوازې نه د لوړ زده کړو موسسه ده نو باور کوم چې دومره مصرف کړی و چې هغه ادبي تنده مونږ ماتي هغه ته وخت نشو پیدا کولای بلکې زما خو وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادې رادیوي مجله اورمو که مبالغه نشي تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بعضي ادبي پنځونو خبرونه او یا بعضي هغه نقدونه چې ډېر اموزنده دي زه ډېر څه زده کوم هغه اکثر زما په یاد پاتې کېږي. خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو وارې نشریږي د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو، همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شعر شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو، که څه هم هلته زیات دغه زموږ تمرکز او دغه په مسلکی برخه یې. خو په هر صورت موږ خپله ونډه د ادب په برخه کې هم ادا کوو.
استاده، شاعري مو کوله او ما ډېرې ستاسو غزلې لوستې دي، په وروستو کلونو کې مو شاعري څنګه ده؟ شاعري کوئ، نه کوئ؟ کتابونه مو چاپ کړي دي کم نه دي چاپ کړي؟
عمان صاحب، شاعري ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک دي، نازک خیاله خلک دي. د مسلک مقتضا زمونږ داسې ده چې موږ دائما د پیری ګزمي د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون ته راښکودلو لوستونه خلکو ته ورکوو، او په خوا کې هغه ناهیلۍ چې له بده مرغه په هیواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیفه دی، سړی د داسې ناخوالو نامیدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مړاوی کیږي. که درته ویم چې مبالغه بنی چې اوس زموږ شاعري فقط د شاعر د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو یا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده مبالغه بنی. خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي، یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه، او یوه ټولګه د تیږې انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه. څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم که چېرته وخت ورته پیدا کړم، دا به زما نیکمرغي وي چې تاسو یې ولولئ او کرای کړئ.
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي؟
عمان صاحب، په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوی پارچې شعر دی او هغه وایي آزاد چمن سمنې دی، کې نو غزلې هم شته او آزاد شعرونه هم شته او کم یو به پکې نظم هم وي. خو تاته معلوم ده چې اجباري شنه ده. نو
مهرباني استاده، یو شعر به واورو د همدغه ټولګه نه؟
ول نه، لری پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکي، خو افغانستان کې دا رواج شوی دی. نو د دې غزل دوله شعر عنوان دی د قانون په رښتې. چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزل رسی، کشتۍ د هیلو دولسونو تر ساحل رسی، څوک دولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي، څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابل رسی، تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکل رسی، لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه، لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه، د کلي پیغله چې بلۍ ته له برجله رسی، د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلی، څله په دې مې غولوي چې له ازل رسی، یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون په رښتې، بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسی، د خیانت چلی دې کلي کې له ورایه ښکاري، ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسی.
مننه استاده. علاوه له دې نه مو استاده، د حقوقو په برخه کې، د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي، آثار مو چاپ شوي؟
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي، یا رساله یا کتاب، تقریبا 14 ټولګو ته رسیږي. لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې، بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کرمنالستیکي، او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د اضرار مواد مخدره، بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې، دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی، بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډه لار په نامه یو کتاب مې ولیکه، تر هغه نه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه، دا کتاب تقریبا 200 صفحې دی. بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نام باندې یو کتاب راوژباړه د دې نامې ډېر خوښ شو. په دغه دغه کې شپاړس نوه سنتي بوټي داسې ومندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده، او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي، او هم د امغم حاصل لا بلکې دغه زیات حاصل ورکړي لکه څومره چې تاریخ ورکړي. چې ښه مثال یې افغاني زعفران دی. بیا مې نو دغه گوهر صد میگم په نامه باندې یو کتاب و د لیکل ستاره درخشان عصر تیموریان غمی پښتو وش باله په د تیموریانو دورې زلان دستورې. یو بل اثر می هم وش باله په نامه د افغانستان کې لرغون پیژندنه دا غیر دی چې ما د کتاب وش باله دې مسایل سره مخکړه ډېر لاقل ده. په دې باره کې مې پخوا ډېرې مقالم نوشته کړې وي د هیواد په ورځپاڼه کې چاپ شوي. تاسو معلومه چې په اکادمۍ کې د پخوانیو کسب معلمی وه، او دا پنځه دېرش کاله په شاوخوا کې زه په اکاډمۍ کې د استاد مقدسه دنده سرته رسوم. نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق د متهم د دفاع حق دا یو رساله ما لیکلې وه. دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله. تیږې انځورونه زما بله شعري ټولګه ده. د دې نه وروسته مې یو بله رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي، چې عنوان یې دی یا نوم یې دی جرمونه او زندانونه. ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویو دوه نوي کال په آخر کې او د درې نوي کال تر سنبلې پورې په دې پلاوي کې په دې هېئت کې ما ګډون درلود. په ډېرو ولایتو کې وګرځو، تقریبا د 22 ولایتو د محبسونو تجربې، مشکلات، ستونزې، تقریبا زمونږ د مملکت هغه ناخوالې چې په زندانو کې موجود هغه ټولې په ګوته شوي دي. او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې اجرا کوي یا په یو ډول نه یو ډول د دې موضوع سره ارتباط اوله پیدا کړي، هغوی به د لرو استفاده ترې وکړي. ځکه دا زما د سترګو لیدلی حال و، په دې کې څه مبالغه هم نشته. نو بس دغسې زده او کنده کنده مو دغه کارونه کړي دي. پخوا کې کله ناکله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي او حقوقي او مسلکي لیکنې کوو. کله ناکله چې وخت پیدا کړو هېواد رسپانې ته.
ډېره مننه استاده، ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی، مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په حیثه کې ده، او دا ډېر ګټور زما په خیال په دې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو ولاړې شوي. اکثریت چې ما لیدلې دي له کتابونو یې را اخلي او په لږ تغییر او لږ تبدیل سره ادا کوي. یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتوو او د خپلو سترګو لیدلې حال نه لیکو. فکر کوم د زندانونو په حیثه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده، که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده، او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغه برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې، او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی پکار ده. ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي، نور زمونږ غوندې یا د آزادو انسانانو غوندې ټول حقوق په ځای دي. د هغه پالنې، روزنې، روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي. پاملرنه وکړئ. ستاسې د تشریفاتو نه ډېره مننه.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د پلاټ په باره کې بحث لرو. اوس وږمه راغلی او دا ځل د نکلونو د څښتن نقل ورسره دی. و به ورو چې د نکلونو څښتن د کاتیا نقل ولې خوښوي.
د نکلونو څښتن ډیر زمانه پخوا په هغه وختونو کې چې جادوی بیهی بیهی دلی دیولوی زنګل په څنډه کې د نکلونو څښتن اوسېده. د ده کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ. د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل. د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څښتن کیسو ته به د هر چا سودا وه، ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مارو او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی. د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وزلې یتیم نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي. کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی؟ سوداګر ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتیر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه، ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تیریدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورښکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندې د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډېر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندې تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تېرېده او د نوي کال راتلو ته ډېرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډېر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي، هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډېر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډېره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي؟ څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې یې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو او دیوانو ډېرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بلاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لرې لرې ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو وې نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسان وو. چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد، د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل. دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه ور خپل یې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لوروالۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وزلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو، د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډوډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدي، د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږېږي.
احمدي صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي. پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ که په یو مثال کې واضح کړو، یو کور جوړوي، یو کور لپاره نقشه ضروري ده، حتی که عصري کور نه وي، د کلیوال کور وي، خو بیا هم یو چا سنجولی چې فرضاً دیور کوټه هغه دالان چې موږ ورته تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه طرحه د خپله پلاټ دی ما په نظر باندې د یوې کیسې اسکلیټ ده، د یوې کیسې خاکه ده. یو څوک شپږ مخه کیسه لیکي، که د دغه کیسې هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یوه مخ کې سر راټول کړي، دغه کیسه دا پلاټ، یا په بل عبارت باندې د یوه کور اسکلیټ دا پلاټ دا خاکه ده. نور هغه ډیزاین رنګ یې سنګل یې ګس کاګل یې هر څه چې دي، دا بیا د دغه پلاټ د ښایست لپاره هغه نورې خبرې دي چې دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړه کوي.
یو بل باسم د پلاټ په حصه کې کېږي، د جرایمو په ارتباط باندې وایي، اصطلاح ده هغه ته رابطه د سببیت وایي. یو څه رامنځته شوي دي، د علت او د معلول کومه رابطه چې ده دغه ته رابطه د سببیت وایي. قتل سوی ده، قتل احمد کړی، احمد ولې دا قتل کړی؟ ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي.
د لنډې کیسې یوازې یو برخه ده، دغه رابطه د سببیت ستاسو یاده کړه. ګوره، په دې کې مثلا قتل پاتې شو، هغه د مقتول د قاتل نیول پاتې شو، د مقتول یا د جنایي پولیسات چې
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه چې موږ ثابتوو، د دغې پیښې علت څه ده او څنګه رامنځته شوې ده، دغه په مجموع کې چې دغه ولې ته مو ځواب پیدا کړو، دغه پلاټ ده.
بیا هم هغه شی، بیا هم هغه خاکې ته موضوع راګرځي. خپله هغه خاکه یا طرحه د یوې کیسې، دا خو اوایي نه لیکل کېږي، دغه کیسې لنډیز وي. په دغه لنډیز کې به مثلا پیښه په هم راځي، لکه څنګه ستاسو وویل، علت به هم راځي، همدغه خاکه کې نیم مخ یو مخ سیلي کې، او هغه نتیجه به هم ترلاسه کېږي. ګوره، همدغه پلاټ لکه څنګه چې په هغه اول بحث کې موږ د کیسې په تعریف باندې موږ خبرې وکړې، د همدغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اورېدلي دي. دا همداسې یو نه ده، اوس تاسو یو تعریف یاد کړه، ما چې لوستي وو هغه تعریف چې ما مخکې درته وویل، پلاټ یعنی خاکه یا یو نقشه، ما به دغه تعریف ورنه اخیستی وو. دغه تعریف ما خوښ شو. پلاټ ما په نظر باندې د کیسې اسکلیټ ده، داسې مثلا دغه اسکلیټ ده، ته غوښه ورکوې، پوستکی، ویښتان او سترګې، دغه بیا خپل عمومي کیسه ده.
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکې خبره مو وکړه. په مختصر خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ بللای شو، په دې کې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده، یعنی لیکل یې ضرور
هغه عمومي ټکي به یې راخلي. مثال خبرې زه به یو مثال درکړم. یوه ډله ده، یو ګروپ ده، پنځه شپږ نفره ملګري دي، غواړي چې یو بانک غلا کړي، او بانک هم ډېر په کمپیوټري سیستم باندې ډېر مجاز بانک ته، لغه نه غلا هم ډېر اسانه نه ده. دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغسې یو کارمند پیدا کړي چې له دوی سره په دغه غلا کې مرسته وکړي، او په کومه شپه یا کوم ساعت یا کومه ورځ دوی غلا کوي، هغه امنیتي کمرې او هغه کمپیوټري سیستم د دې لاسو دقو لپاره بېخي فلج کړي. بالاخره دوی غلا کوي، په مغلسو دقو کې یا کامیابه کېږي یا پولیس راځي یا نیسي. دغه دغه یو هغه د یو خاکه ده یو تر هدا یو پلار ته زما په نظر باندې ګوره ما شاید د پنځو شپږو مخو کیسه په یوه دقیقه یو نیمه دقیقه درته خلاصه کړي. دغه خاکه ده او داسې ته فرزنده کرکټرونه معرفي کوي، دا تلوسه ته پکې راولي په دغه کیسه کې. دا دوی د پیښو سره دوی مخامخ کوي، دوی پلان ګزاري کوي، خپل پلان یو بل ته وایي، په هغه باندې کار کوي. دوی هلته په بانک یو کارمن پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي، هغه هم شاید اسانه خبره نه وي. بالاخره دوی ورځي، دوی هلته له موانع ورسره که داسې یوه لار مالته له هغه څوک چې دوی سره مرسته کوي هماغه عرصه وایي، هغه یوه چیغه وکړي، بېرته هماغه نفر خاموشه کړي زر چې پولیس خبر نه شي. دوی چې هغه صایف هغه پیسې چې هلته ایښودل شوي دي، د هغه خلاصول هم ډېر مشکل دی، هغه هم داسې اسانه کار نه ده. هغه څنګه خلاصوي؟ بالاخره دوی کامیابه کېږي یا ناکامه کېږي؟ په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخه خبرې وسي. دا کیسه ده، خو هغه یوه دقیقه زما خبرې درته وکړې. زما په نظر باندې دا پلار ده، ښه پلار ته هغه ده چې ډېر مهمه څه پکې ولیکل شي. مثال دې خبرې په دغه پلار کې ولیکل شي، په کومه برخه کې به تلوسه راولي، کومه برخه کې به د غوټه راولي، په کومه برخه به نورې وړې موانع راولي، چې دغه دغه کرکټرونه دغه پنځه یو ګروپ پنځه شپږ نفر یو ګروپ چې دی دغله دلدغه سره مخامخ کېږي، په کومه برخه کې به فرضاً دوی سایب خلاصوي چې غوټه ده، یا اخلاص که یا نه اخلاص، یا کامیاب شول نه ناکام، یا پولیس پیراله، یا پیسې له بانک وېستې. دا ټول باید ولیکل شي، هغه مهم اړخونه باید ولیکل شي. که په یو ساده مثال وړاندې کوم، فلاټ سودا لست درسره، ته ځې چې می پرز غواړې کور لپاره دی ویافتې دی وی می سودا وخت، ته یو لست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلې، پیاز او فرزند سبزی او غوښه او دغه شی، دلته سره یو لست شل رقم سودا ته پکې لیکلې ده. که ته دغه لسونه لرې، کېدای شي ځینې درنه هېر شي، که دغه لسونه لرې کېدای شي هلته پیسې کمې شي، که دغه لس ته ولرې اول خو هېڅ شی نه درنه هېرېږي. بل ته هدف معلوم ده چې څه غواړې دغه بازار کې، بل هغه د پیسو حساب هم ورته کوي. پلاټ د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو په لنډو ټکو باندې د همدغه پلاټ یا د همدغه نقشې له مخې ته بیا کیسه لیکلی شي. پلاټ کې معمولا شته ده چې هغه د کیسې هغه مهمې برخې راواخلو. مثلا ته غوټه راولې، کیسې پایل ده، پایلې باید څنګه وي، دا باید پلاټ کې ولیکو. دغه کیسې منځ باید څنګه وي، دا باید پلاټ کې ولیکو. پایل باید څنګه وي، دا باید پلاټ کې ولیکو، یا همدغه طرحه یا همدغه کې ولیکو. خو په عمومي توګه باندې لنډه کیسې د ناول لپاره پلاټ ضرور ده. لنډه کیسه معمولا که خاکه کاغذ مخ باندې مونږ لیکو، کیسه لنډه ده، په ذهن کې هغه خاکه یا هغه پلاټ پاتې کیږي. خو د ناول لپاره د پلاټ کلمه په نظر باندې ډېر ضرور ده. که نن هغه پخوانی مثال به سي، ناول مرکزي کرکټرونه نوم به یو شی پیل کې، پای ته بل شی ورنه راوسي. پلاټ له موږ سره مرسته کوي چې موضوع ته په کتو سره کرکټرونه انتخاب کړو. او وروستۍ خبره ده چې پلاټ لکه یو سکلیټ دا ورته.
ډېره مننه احمد صاحب، کورمه ده.
تاسو هم ډېره مننه.
پل پر دیوے دیرا نا جو داشوائی وابرا زاغارے شوائی ما وای درتانے والے میں زول سر میں سر توڑ دیا.